آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عامه خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنی د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. د په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلې یو.
زما خو یوازنه هیله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې ذکر وکم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګاملري څو ماشومان ناستو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
ل خپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګولو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی زندگی د مې. په پیل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې ونمانځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه راز زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 5000 آثار ثبت کړي. دا زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر دې نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کېږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو اولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د اولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د اولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوه مین دې کړمه. د لنډې پاوري دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وی چې تلئی لرغونی او نازکی پنی پر پخو وی پنی کپی او یا هم موچنی د افغانی اصیل فرهنگ هغه مادی توک دی چې کلونو کلونو را په دی خو د آریایی اقوامو د استعمال پایزار دی او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننې هنری راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځي رحمت افغان ته وښو.
پڼه چې ځینې یې پایزار بولي له لسګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې ښځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسني پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې، د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له دوه درې زرو افغانیو نه شروع ته تر شلو زرو پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وې. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وې له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وې، دا غټ ګاولې به و کنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي، هغه دومره ګران شوي دي چې په باندې ختم ده. ما په طریقې نور محمد خان کې واده وکړ، په طریقې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې دې الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په اته سوه روپۍ و او که په اووه سوه روپۍ و پڼې نه وې. دا غونډه زری وې، دا غونډ زرورک پې باندې و.
دی وایي چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړېږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته یې خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه، او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو، ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکار غوندې یعنی وتلې ځای لرلو او دغه د مخ کې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې موږ ګورو اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوي، نازکې جوړې شوې دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغاني کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زنداني شاعرۍ بیلګې له ډېره پخوا راهیسې شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسیه شاعري په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماسټری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعري نیولې تر معاصر شاعري پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعري کړې، د شاعري ترڅنګ یې د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد د عابد له ښاغلي ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
په
پختو شاعری کی حبسیہ شاعری او دی مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام ووخت؟
کله چې ما د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په یو موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې، او یا که ووایم ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر وروستي ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې که وو هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي، او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي وو هلته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لر و بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې، هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده، دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه. او وروسته بیا همدا فکر راسره و چې دا تر یو کتاب په بڼه چاپ شي. زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي، څېړنې کوي.
ولی سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاک او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي، او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هماغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شک نه وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی صاحب محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډېرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او ادا خپل ژوند دی پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاح د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه، خو امیر ته د ده خبره په انحرافي شکل سره ورسول شوه چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زنداني شو، په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم څه راکېږي تر خبرې پورې بل خبر یادېږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم، خو ده ما عام یو بحث د خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر په وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نشوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ له زندانه. په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید او وجل شي ځکه چې دا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم هملته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزی وي. کله چې ساقه وزوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو په تال تحریک باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پېښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لرې پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندې شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې پر څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه، په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د هغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زنده منتلګل شوي دي. کله که قوانین موجود وي، د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپل هغه اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15-18 کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپل د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی، د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسې دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسې د ډېرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شوي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسې دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلی دی او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما ان لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و او دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم مې له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلام مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه به وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغه وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کې کړی دی چې ما دولتي مسؤلیت لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډېرو کړکېچنو حالاتو نه تېرېدونکی دی. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی په خپلو لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او په خپلو لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې همه افکار سم لوري ته بوزي، خدای ما کړه ځینې نورې ستونزې راپیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې دغه ته شعري ښکلاوي ورکړي. خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا کوی ما چې د انسانانو خیر او خګنی نغښتی وی او د دې سکلیب کې نغښتی وی بل اخر داسې یو خاطه بوزو چې فکر کوم چې دا یو تاریخي مسولیت شي به دې ته زیات پامو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
انزورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوه وي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انزورګرۍ په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړیلید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب په لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، دا به انځورګرۍ کول. بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سره تقلید وکړم او کار باندې وکړم. خو کله کله به دی راباندې قرېده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې، ډېر وړم، تقریبا حتی کاله ده شاوخوا، نو له هغه وخت مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زموږ مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم د یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغه لارې ما وکولای شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. څو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت چې ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کاله سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دي. خو اوس چې څومره زما په لاس کې دي هغه تقریبا داسې شاوخوا 1300 داسې شاوخوا دي. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې سو څه نا څه، دا څه وخت کې دلته نو مقابل کې دلته لاسه تللی دي او خلکو دا کډو کې اخوا دي خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقاشۍ ته د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي دي؟
سریختیا چې ما تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړي دي، چې ما احساس کړی دی، چې ما لیدلی دي او چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دي.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته؟ څه ورسئ، څه ووایئ خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسې ما به هغه دغه چا انځور باسئ چې هغه ما ته څه را زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلی کس وي، په ټولنه کې خلکو ته ډېره ګټه رسوي. لکه مثلا ډېر داسې ښه شاعران مونږ لرو، لکه پسرلی صاحب ده او دغسې نور رښتین صاحب ده او نور دغسې مشران اوسې دی انځورونه ما جوړول. نو دا ما ته د سولې د مخونو په شکل ما ته را ښکارېد، په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم. خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې، یعنی هر چا سره چې به مخصوم دوی به ما ته وایي چې افغانستان کې جنګ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ما ته دا معلومه شوه، ځکه هلته امن و او دلته به هره ورځ دغه کې دی
نام
نی بوا نو ما ته هلته معلومه شو چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نام نی وه او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت آیډیا دا لږ بدله شوه دې کې ځینې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت کې له جنګ سره ډېر ستړي دي او له جنګ سره ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله، انډونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکړې؟ د شپې ډېرم لږ معلومات ورکړي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو او هلته ولاړم او دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شان زده کړل، هلته تقریبا 4 کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه د دغو په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه سیما زده کړل، هغه ما د دوی د یعنی ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې، ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغسې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده دا ځای ده، یعنی داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر وي، په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر وي.
تاسې نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ولې نه، ما تقریبا 3 جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې، هلته ما ته داسې دوه ځایه د یو هنرمندو د جکو پکیک په نامه د یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه وکړل، کارونه مو وړاندې کړل، نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ما ته په لاس راغله او په بل باربوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده، دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي، او دالته مو مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم ده دلته مشکل ده چې هنر ژوندی شي، خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کېږي که هنرمند وغواړي، چې که هنرمند رسک قبول کړي، تاوان پر ځان قبول کړي. هنر ته هر څوک غاړه ږدي، هنر د ټولو خوښ ده، خو دا ده چې هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښته خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ، د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډېر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي، اوس خلک ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د شپې تور تور پلو لاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل. سترګې یې سره ومخلې. سور اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خونا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه. پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په قرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی اخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړپ به یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا بله بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله مېرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې. داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شیبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه. او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو سات وروسته ورځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپیلکی کاوه، کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله، کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی له کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غره ته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو وار ته د خپل تره بیت نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیت نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی له غره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډېر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټې خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دی. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړی دی چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزې یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې، نه په هیګم چې بچ په خوې په وړاندې. لخپلوانو به بیلې گم پسرو سترګو، دواړه سترګې می په وینو دی شړاندې. اسماعیل استانه رو مزړه سوره کې. بلتانه خرخبون بیا لتا پر دای کې، نه په هیګی کې می بیا نستا یادې کې. په چړو دی ویر بپری سي د سړم راندې. زما زما چوک دیون می دی و مخته، زما زما چوک دیون می دی و مخته، دیانه څورای به اچو مترخته. ستا سیاد به می وی بس د زړه وسخته، کدا زما ک غورنه ټول سی لاندې باندې. پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 411 هجري کال په مرغه کې وفات شو. اولاد یې هم هوري اوسېده، خو د ده د زوی کاسی زامن بیرته د کسی غره او په خین ته تللي وو او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خپاره شول. داسې ښکاري چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د ده په نامه یادېدل، لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د ده حضور ته راغلل. دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو. شاعر
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلی تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې زړه می ډک شوه ته شول غواړي خور شوه فکر ټولول غواړي تړلې شیر می خلاصول غواړي د شیر معصوم پرښتو چرته یې د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولي د شیر معصوم پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو د تنهایی الهامات ووروي لفظونه وژړوي درد ته قوت وبخي یوازیتوب پیدا کړی سترګو ته اوښ کې راوړی او قلم ولړزوي بیا شاعری راولي چې ډک زړګی تش کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر یم چې د جدایي وروستۍ لمحه تصویر کړم یا د اول میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شعر ولیکم یا د اول میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستۍ شعر ولیکم اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل او په کوم لارو یې راوړی ما پکومو لارو یې راوړی ما پکومو لارو یې چرته روان او دا ځواب ولیکم زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل دی زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوځول دی زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتیدل دی زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی زندگی د مئین زړه می جوړیدل او ماتې دل دی زندگی دل مرته و دو وړانګو تناستا زندگی دل مرته و دو وړانګو تناستا زندگی تیار کې دل رڼا کې دل دی خدا خبری منطقی نخکاری خدا خبری منطقی نخکاری ځان سر فکر وکړم چې زه په کومه تلمه او زندگی چرته لاړه ځان سره فکر وکړم چې زه په حکومت لم او زندگی چرته لاړه بیا په کاغذ سور سمشوي توري په سور قلم وران کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروي د شیر چینه پاک کړی داسې الفاظ راوړی چې د جدایي هغه ترخی شیبې پری رانزور کړم او زړګې ټکور کړم د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي چې مې د مینې مرثیه ولیکم په څو الفاظو یې ترخه ولیکم په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپه نه لیکم دا ته چې زی ما په چا سپاري ما په بی مینې خلکو مه سپاره چې مرمه
چزی ما پچاس پار زا ما پبی نہیں گا خلق مس پار میاں وزما دزڑ د سر گلابا مدام دے غم در رجی دورا سر بیر